د مشال ریډیو د په پښتونخوا کې د سهار 10 بجې سوې دي. زه بوریوال کاکړ مو په دې ساعت خبرونه کې هر کلی کوم. په دې خبرونه کې تاسو ته د پاکستان، افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر ریپورټونه او شننې در خبرو. د خبرونې په دوم نیمه کې درته د مشال ریډیو اونیز خبرونه د هارون بچا هنري غړي هم په تکراري توګه لرو، خو تر هغه وړاندې مو خبرونه ته پام راړو. نمړې دا مهم خبرونه سرټکی. د کورمی په مرکز پاړه چنار کې د پرونی 14 پر ضد د ځای خلکو پرلط دوام لري. د افغانستان لوړپوړو چارواکو طالبان د یو بهرنی استخباراتي ادارې په غلامۍ تورن کړي، او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په فلوریدا کې د ریپبلیکن ګوند غونډه لغوه کړې ده. اوس بشپړ خبرونه. د کورمی په مرکز پاړه چنار کې د پرونی 14 پر ضد د ځای خلکو پرلط دوام لري. د پریس کل مخې ته ناست خلک غوښتنه کوي چې حکومت د دوی ساتنه ولې نه کوي. د پرلط یو ګډونوال شفیق توري بیګا مشال راډیو ته وویل:
زه دا چې حیران یم چې د مکه خیر راځي کوم دینه دینه مخې وه د مکه وشولا هغه شهر کې دویمه د مکه وشوا ریډ زون کې نه مو بار بار یو چې ته مو بهترین طریقې سره چیکینګ کوي ته شنختي ګډونه خلی 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 او کاس نه معلومي.
د پولیسو ځای مشر نجف علي بیګا مشال راډیو ته ویل چې د چارواکو او احتجاج کوونکو ترمنځ خبري پیل شوې ده. د لهغه وروسته دا چې پرون په پاړچنار کې توري مارکیټ ته نږدې د بارودي موادو چاودنه وسوا چې په کې لږ تر لږ اولس عام وګړي ټپیان سو، چا تر اوسه د دې ذمہواري نه ده منلې. د پاکستان اپوزیشن ګوندونو پر حکومت تور پوری کړی دی چې د دوی په وینا د هند لانی ولسوی جاسوس سره د مرستې لپاره قانون سازی کوي. د مسلم لیگ نون ډلی مخکښ خواجه آصف د جولای پر دروشتمه د کومې اسمبلی غونډې ته په وینا کې پښتنه وکړه چې حکومت ولې د یو داسي کس د اسانۍ لپاره قانون جوړوي چې د په وینا په پاکستان کې یا ترهګری کړی ده. د پیپلز ګوند مشر بلال بټو زرداری هم په خپل وینا کې پر حکومت تور پور کړی چې د کلبوشن یادو د پریښودلو لپاره لاري چارې لټوي. د بشري حقوقو وفاقي وزیر شری مزاری د دې نیوکو په ځواب کې وویل چې مسلم لیگ نواز ډلې د خپلې واکمنۍ پر مهال د انصاف نړیوال عدالت ته لیک استولی وو او ځان یې د کلبوشن په مقدمه کې شکیل کړی وو. د یادونې وړ ده چې پاکستان کلبوشن یادو په 2016 کال کې په بلوچستان کې د جاسوسۍ په تور نیولی وو او هغه دا کړنې منلی هم وې. په پاکستان کې د کورونا وایرس له کبله د مړو شمیر 5,013 ته رسیدلی دی. د کورونا وایرس په اړه د پاکستان ځانګړې ویبپاڼې لیکي چې د جولای تر 14 په ټول ملک کې په مجموعي توګه 2,010,000 څخه زیات کسان په کورونا وایرس اخته شوي دي. په پاکستان کې تر اوسه له کورونا وایرس څخه 219,000 او 3,300 کسان جوړ شوی هم دي. د افغانستان لوړپوړو چارواکو وسلوال طالبان د یو بهرنی استخباراتي ادارې په غلامۍ تورن کړی دی. د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محیب د جولای پر دروشتمه په کابل کې یوې غونډې ته په وینا کې د نامه له یادولو پرته وویل چې طالبان د یو بهرنی استخباراتي ادارې غلامان دي. دوی ویل چې دوی د همدې ادارې په خوله په افغانستان کې ورانۍ کوي او افغانان وژني. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد بیا پر طالبانو غږ وکړ چې زر تر زره د سولې خبرو ته کښېني.
دا د ماو د تا کور ده، دا موږ طالب ته نوسه پرېښودلی. په هیڅ قیمت د دې وطن له هرې لویستې نه به پاکو، او دا خیال د خوب د جنون ده. بیا مو هم غږ په ټولو افغانانو خصوصا په طالبانو باندې همدا ده چې راشي دې سولې او نور دا د جنګ و جګړې ټغر په دې وطن کې راټول.
وسلوال طالبانو د افغان چارواکو د دې څرګندونو په اړه له څه نه دي ویلي. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد نن په افغانستان کې د سولې پر ټینګښت د ګاونډیو هیوادونو د مهمې ونډې په اړه په یو غونډه کې خبرې وکړې. دا غونډه د امریکا د سولې انسټیټیوټ د انټرنیټ له لارې جوړه کړې ده، او په واشنگټن کې د افغانستان، ازبکستان او قزاقستان سفیران هم پکې ګډون کوي. د ادارې په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې تمه ده چې په نننی بحث کې به پر دې خبره ټینګار وسي چې سیمه ییز پیوستون او په تیره د سوداګرۍ او ترانزیت پراختیا څومره له امنیت او د سولې د بهیر له دوام سره مرسته کولای شي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په فلوریدا کې د ریپبلیکن ګوند غونډه لغوه کړې ده. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جولای پر دروشتم اعلان کړی چې راتلونکي میاشت د داسې لوی غونډې لپاره شوخ نه دی. دا په داسې حال کې ده چې په امریکا کې د کورونا وایرس د ناروغانو شمیر تر 4 میلیونه اوښتی دی. بل پلو د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې کورونا وایرس تر اوسه په نړۍ کې تر 6,2 لک زیات کسان وژلی دی. په نړۍ کې د کورونا وهلو شمیر 5.5 میلیونه ته رسیدلی دی او په عین وخت کې په نړۍ کې تر 8.1 میلیونه زیات خلک له دې وبا څخه جوړ شوي هم دي. د خبرونو پای تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. درنو اوریدونکو د خبرونې لومړی موضوع ترازو د خیبر پښتونخوا په قبایلي ضلع کورمه کې خلکو احتجاج پیل کړی دی. دا احتجاج له هغه وروسته پیل شو چې پرون هلته یوې 14 تنه ټپیان کړل. د احتجاج کوونکو د پړچنار پریس کلب مخې ته پرلت وهلی او غوښتنه کوي چې حکومت د دوی امنیت باوري کړي. په دې نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال طارق اورکزی راکوي.
د کورمې په پاړه چنار کې بامی 14 د کېدو پر ضد د ځایي خلکو احتجاج لا هم روان دی. دغه احتجاج کوونکي په خار کې پر سړک د پریس کلب ودانی مخې ته لا زیارت مازیګر ناستي او غوښتنه کوي چې حکومت د دوی تحفظ یقیني کړي او بلدا چې د پیښې شفاف لټنې وکړي او ذمہوارو ته دی سزا ورکړي. په احتجاج کې شامل د سیمې شفیق توري وای دا څنګه کې دی شي چې د ریډ زون په حدودو کې چیرته د هر څه سخته څارنه کیږي بیا هم د دوی ژوند خوندي نه دی.
زداخ چې ته حیران یم چې د مکه خیر راځي کوم دینه دینه مخې وته مکه وشولا هغه شهر کې دویم د مکه وشوا ریډ زون کې نه نه مو بار بار یو چې ته مو بهترین طریقې سره چیکینګ کوي ته شنختي ګډونه خلی 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 اور کاس نه معلومیږي.
معلوماتو تر مخه پرون په خار کې لاتوري مارکیټ سره نږدې د بارودي موادو 14 شیوه چې پکې ولستنه عام وګړي زخمیان شوي ول. تر 14 وروسته ځینو بلوشو خلکو پر امنیتي سرتیرو او گاړو گزارونه وکړل او هغلته سرکاري املاک ته نقصان هم ورسولو. د سیمې یو بل احتجاج کوونکی زید حسین وای کده چا دا مقصد دوی چې داسې پناوړه پیښو خلک وزوروي او مشتعل کړي نو دالو بده بند کړي ځکه چې نتیجه به ډیره خطرناک وي.
دی وریا دا پلانینګ کې چې دا خلک روشي مختار می باندې اف سی باندې چړایي وکی بیا دماغ خپل دي کې پوتې بلې شه خپل پوتې نور مسالې خپل پوتې یو نوې چپټر به دا خلوشي چې خلک رو حکومت نه چړایي وکا او خلک پکړل. نو موږ ریکوست کوو پلیز مو مزید بلیک میل ما کوي.
بلخوا د پولیسو یو ځای مشر ډي اس پی نجف علي پرون شپې نا وخت اول تریاد پیښې پس د ټول صورتحال جایزه اخستو لپاره د لوړپورو چارواکو ترمنځ خبرې پیل شوي او چې کومه فیصله هغوی وکړه نو تاسو سره به هم شریک کړي. د 2010 کال په 23 جون هم توري مارکیټ سره نږدې پله پسې 2 بامی 14 تر کېدو وروسته د پاړچنار ښار امنیت خوندي ساتلو ذمواري پوسټ سپارل شوې. په مجبوری توګه د ښار امنیت په دغه وخت کې ډېر خپاتې شوی او هغلته پر سکونه ژوند ممکن شوی خو روان کال په 23 جون او بیا اوس 2 بامی 14 خلک سخت یارولې دي. که څه هم تر اوسه دا نه د معلومه چې تر شو تازه 2 بامی 14 پسې د چا لاس دی خو البته مخکینی پیښې ذمواري تحریک طالبان پاکستان انتقام وزیرستان او لشکر جنگوي العالمي منلې وه. په هغه پیښه کې تر 250 زیات تنانو ته مرجوب له اوخته وا. طارق رکسه مشال ریډیو پیښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپغو
تاسو موږ غل مشال ریډیو څخه اوري. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو پر حکومت نیوکه کړې دي. دا نیوکی پرون په غونډه کې د ویناو پر مهال سوي دي. د اپوزیشن مشرانو پښتنه راپورته کړې ده چې د دوی په وینا د پاکستان و حکومت ولی د هند نیول سوي جاسوس کلبچن جادو د خلاصولو لپاره قانون سازي کوي، خو حکومت دغه خبر رد کړي او ویلي دي چې د مسلم لیگ نواز ډلې په خپل په دې دوسیه کې ځان شکل کړی وو. تفصیل د سراج ظهیر په رپورټ کې.
د جولای په درویشتمه د قومي اسمبلی په غونډه کې اپوزیشن ګوندونو په حکومت نیوکې وکړې او وینا یې وکړه چې کله د دوی حکومتونه وو پاکستان تحریک انصاف به ویل چې د مودی یار دی، هغه غدار دی، خو نن په خپل کلبوشن یادیف ته د اسانۍ ورکولو لپاره قانون سازي کوي. د پاکستان مسلم لیگ نون پارلیماني مشر خواجه آصف وویل د دوی په دور کې کلبوشن یادیف یو کنزل ګڼلې شو، خو نن داسې څه وشو چې د هغه لپاره پارلیمان ته آرډیننس وړاندې کیږي. نوموړی وی
دہشت گرد جس نے ہمارے وطن میں دہشت گردی کا باقاعدہ منصوبہ
دیوئی اترہ گر چاچی زمو پا ملک کی پا باقاعدہ توگا دا اترہ گری منصوبہ جوڑا کڑے وا اور بیا منل یہ حمدا اور دا ہغا پر زید من قانونی کروائی کڑی خونن سدا سے اوشو چی من دا ہغا دا آسانے لپارا قانون سازی کوو.
آج کیا بات ہو گئی ہے کہ ہم باقاعدہ قانون بنا کے اس کو فسیلیٹیٹ کر رہے ہیں.
ہم دارنگ دا پاکستان پیپلز پارٹی مشر بلاول بھٹو زرداری ہم خپل وینا کی ہوئی
کہ وزیر اعظم آیا تھا اور کہتا رہا کہ میں کسی کو این آر او نہیں دوں گا.
دے وائی چی دا وزیر اعظم راغلے دے نو وائی چی زبا چاہتے این آر او نور کوم خصوم رہ این آر او یا دا پخلائنی آرڈیننس چی وزیر اعظم عمران خان ور کڑی نو دمر دا پاکستان پا تاریخ کی یو پوزی امیر او یا بل کم وزیر اعظم ندی ور کڑی آخری نارو کلبوشن یادیف تا ورکڑے شوا نونن یہ دا آرڈیننس زمون پوڑان دی راوڑو.
پھر انہوں نے آج ہمارا سامنے یہ آرڈیننس لے کیا ہے.
بل پلو دو بشری حکومت وفاقی وزیر شیری مزاری اویل دا مسلم لیگ نون پا حکومت کی پاکستان عالمی عدالت تا خط لکھلے وہ اوزان یہ پدے مقدمہ کی اخکل کڑے
جواز نہیں بنتا تھا کہ ہم آئی سی جے کی جورسڈکشن ایکسپٹ کر
دا وی هیڅ جواز نه جوړی دو چې موږ د نړیوال عدالت قضاوت منظور کړي ځکه چې یو ملک قضاوت ونه مني بیا د هغه مقدمه اوریدنه نه کیږي. زموږ ګوند او پاکستان پیپلز پارټي دوی ته هغه وخت هم ویلی وو چې دا مقدمه مقبلوي، نو د دوی مسلم لیگ نون د لاس نن موږ په مقدمه کې ښکیل یو او دا د دوی کوتاهی ده، نو نن خو د خپل غلطي ومني. د پاکستان دا ورچ کلبوشن یادیف د هندوستان حاضر سرویس کمانډر دی. هنوموړی یې په کال 2018 کې په بلوچستان کې د ترهګرۍ او رانکارۍ په تور نیولې. د پاکستان یو پوځي عدالت په کال 2018 کې د اپریل په میاشت کې کلبوشن یادیف ته د ترهګرۍ په تور د مرګ سزا اورولې وه، د کومې پر ضد چې هندوستان په عالمي عدالت کې اپیل وکړو چې د کلبوشن یادیف د مرګ سزا دی ودروي او نوموړی دی خوشې کړي. په کومه چې عالمي عدالت پاکستان ته حکم ورکړو چې د مرګ سزا دی ورل ودروي او د کونسلرانو رسائی دی ورته ورکړي. په دې حکم باندې پاکستان د کلبوشن یادیف کورنۍ په کال 2019 کې د نوموړی سره د ملاقات بندوبست وکړو او دا شنې تیر کال او د روانې میاشتې په 14 د هندوستان کونسلرانو ته تر د کلبوشن یادیف رسائی ورکړي.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خپرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات در خپروي. زموږ ټولې خپرونې، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زمونږ پر ویب پاڼه فیسبوک، ټویټر او یوټیوب اوریدئ، لوستئ او لیدلی شئ.
د پاکستان لوړو زده کړو کمیشن په ورسپانو کې د قبایلي ضلعو زده کوونکو لپاره د سکالرشپونو اعلانونه خپره کړي دي. خو د پارلمان ځینې غړي وایي حکومت دا سکالرشپونه په بشپړ ډول نه ورکوي چې له کړو وعدو او قوانینو سرغړونه ده. په دې اړه په پارلمان کې بحث شوی او حکومتي غړو پر دوی لګېدلي تورن رد کړي دي. د قبایلي ضلعو زده کوونکي وایي دوی ته په پنجاب او بلوچستان کې دا ستونزه په مخ کې ده چې پوهنتونونه ورته وایي چې دا ضلع اوس د خیبر پښتونخوا برخه دي، نو ځکه باید ځانګړي حیثیت ونه لري. بشیر ګواش په دې اړه رپورټ لري.
د پاکستان په پارلمان کې د قبایلي ضلعو د تعلیم د حالت په اړه د بحث په مهال د دې سیمو استازو پر حکومت تنقید وکړ چې قبایلو ته د زده کړو د اسانتیاو برابرولو وعده نه دی پوره کړي. د جولای په درشتمه شو د پښتنو او ځوابونو په وخت د جنوبي وزیرستان استازي مولانا جمال الدین ویل چې کله دوه کاله مخکې قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا کې ورګډې شوې، نو حکومت وعده وکړه چې زده کوونکو ته ورکول کېدونکي مراعات به د لسو کالو لپاره دوام پیدا کړي. خدا سے نہ دی شوی
تو ابھی تک ہمیں وہ حقوق ہمارا فاٹا اسٹوڈنٹس کو نہیں دی جا رہی، یہ غیر آئینی نہیں.
تو پارلمان کے دا متحدہ مجلس عمل دی غڑی مولانا جمال الدین تردا و خبر و رسا دا جولائی پر درشتما مشال ریڈیو تو چې حکومت دا قبائلی سیمو زده کوونکو لپاره بے لکھڑے برخه او سکالرشپونه نه دی ورکړي.
ما دا زګه دا خبر او کړه چې د موږ سره سټوډنټ انسان بار بار رابطہ ساتي او هغه وایي ها چې موږ ته داخلي نه راکوي، نو چکل ہاں دوی داخل نہ نور کوي او دران کې مشتا پر پروسس هم معلوم شوی نه تر اوسه پر د مش پهلم کې دا نه درغلی چې یاره حکومت یا شل دشان د مشرا مل شوی وي یا چکم دغه حکومت یو پروسس کړی وي کنه یا موتا د یک د خپل پولیټیکل د افس د معلومات شوی وي تر اوسه پر هم مشتا اس پته نه لګي اس څه معلومات نشته ده کنه چې دوی شلستان ته په کومه طریقه باندې سکالرشپ ورکوي، طریقه کاری څه ورته ایښتی ده. نو چې دوی ورکول په کار دا ده چې دا اوپن وای هر چا ته معلومه وای، نو لهذا فاټه یې تباه کړه، دفاع سره یې دروغ وویل، هېڅ سیسټم ورسره نشته دی. نو لهذا د فاټه شلستان اوس خوار زار دي، هغې ته سکالرشپ نه میلاویږي.
قبایلی سیمې په 2013 کال کې د مسلم لیگ نون په حکومت کې د خیبر پښتونخوا برخه شوې. بیا وروسته په همدغه کال کې تحریک انصاف ټاکنې وګټلې او حکومت یې جوړ کړ. دوی اعلان وکړل چې د قبایلو زده کوونکو لپاره لس زره سکالرشپونه ورکوي. له دې لارې به لس زده کوونکو د پوهنتونونو او کالجونو فیسونه نه اخیستل کېږي او د هستوګنې د ځای لګښت به هم حکومت ورکوي. په قومي اسمبلی کې د جولای په 13 شوې بحث په مهال د تعلیم لپاره د حکومت پارلماني سیکرټري وجیها اکرم ویل چې د سکالرشپونو ورکړه نه ده ودرېدلې.
دا د کابینې پریکړه وه چې کوم مراعات پخوانیو قبایلي سیمو ته ورکول کېږي هغه به د لسو کالو پورې دوام لري. دې سره به د قبایلي سیمو زده کوونکو ته د پاکستان د نورو برخو په شان سهولتونه ورکړل سي. موږ اوس هم سکالرشپونه ورکوو، ټول 2500 سکالرشپونه ورکول شوي دي.
د پاکستان د لوړو زده کړو د قانون تر مخه په قبایلي سیمو کې د تعلیم د خراب حالت او ډیرو تعلیمي ادارو د نشتون له وجې زده کوونکي په کوټا سیستم کې د ملک د نورو برخو په پوهنتونونو او کالجونو کې داخليږي. د قبایلو د ځوانانو لپاره کارکوونکي ټرایبل یوت جرګې یو مشر غړي عنایت سالرزي مشال ریډیو ته ویل په کاغذونو کې لا هم سکالرشپونه نشته دی، خو په عملی ډول په ځینو صوبو کې دا حق نه ورکول کېږي. هغه د جولای په 13 کړو خبرو کې زیاته کړه،
په تیر کال کې د پنجاب د مختلفو انوستونو او د بلوچستان د وس په تیر وخت کې سو ورځو کې د بلوچستان نه داسې څنګه پورته شوی چې یاره د قبایلی سیمې کوم طالب العلم دي دا غي چې کوم داخله شوی دا په دغه کوټه سیستم هغه ته وس دا وینا کیږي او دا غي نه دا ډیماند کیږي چې تاسو چون کې وس د انزمام نه رسټو د خیبر پښتونخوا یې سي تاسو پوره فیس ورکې یا اغمره فیس ورکې دا زیاته دي. او حکومتي چارواکو ته دی بعید چې دا یاد وي چې د انزمام په وخت زمونږ سره دا وعده شوی و چې لسو کالو پورې به دا کوټه سیستم بحال وي، دغه سکالرشپس به بحال وي او دغه نه پس به چې کوم دی بیا دې ته یو نظر کیږي دا هغه هم اکسټینډیبل وو بیا به ورته ګوري. نو که داسې ستونزې زمونږ د طالب العلمانو څخه کیږي نو دا زمونږ حق تلفي ده او دا به چې کوم دی زمونږ د زده کوونکو نقصان دی او زمونږ د علاقو نقصان دی.
د وو قبایلي ضلعو لپاره یو پوهنتون دی چې په مختلفو ځایونو کې کیمپسونه جوړ شوي دي. د اطلاعاتو وفاقي وزیر شبلی فراز تیر هفته په یو خبري غونډه کې ویلي وو چې د تعلیم د ودی ترڅنګ د قبایلی سیمو د پرمختګ لپاره نور ډیر کارونه په پام کې نیولې چې ځینې عملی شوي خو د ټولو پوره کېدل به وخت واخلي.
مشال ریډیو ته غوږ یاست. په دې وروستیو کې په ټولنیزو رسنیو کې داسې معلومات خپاره شول چې په کراچۍ کې د نصابي کتابونو چاپولو یوې کمپنۍ په درسي کتابونو کې د بونیر د خلکو په اړه توهین امیز مواد شامل کړي وو. په دې اړه بیلابیلو سیاسي او مذهبي ګوندونو او تنظیمونو د خفګان او غوسې څرګندونه وکړه او له دغې کمپنۍ یې وغوښتل چې له درسي کتابونو د متنازع موادو لرې کولو تر څنګ دي له پښتون ولس څخه بخښنه وغواړي. د ګابا په نوم دې کمپنۍ د یوې لوزنامې تر مخه د دې مسلې د حل لپاره او له پښتون ولس څخه د رسمي بخښنې ویلې دي. منور شاه نور حال راکوي.
په کراچۍ کې د نصابي کتابونو غابا نومې کمپنۍ په هغو موادو چاپولو بخنه غوښتې چې پکې د خیبر پښتونخوا بونیر سیمې خلکو ته سپکاوی شوی وو. یادې کمپنۍ ته په کراچۍ کې میشت اډوکیټ قادر خان د دغو موادو په اړه قانوني لیک استولی وو. نوموړي د جولای په درویشتمه مشال ریډیو ته وویل چې غابا کمپنۍ ورسره د بیلابیلو سیاسي ګوندونو د مشرانو په موجودګۍ کې فیصله وکړه. دا فیصله په کوم شرطونو وشوه؟ په دې حق لا اډوکیټ قادر خان وای
منه خو خبره دا چې کتاب نه دا مواد لرکای نو خو چې ټیک شو مواد به مونږ لرکو. دویمه خبره مې ورته دا کې خو دا چې وای وسته دې مهار د دې په دغه کې تاسو به بونیریان کمپنسیټ کوئ نو مونږ به تاسو ته په بونیر باندې یو مضمون لیکل درکو او به تاسو په خپل نصابي کتاب کې شامل وای. هغه مغو منل چې ټیک تا دریم دغه مې ورته دا کې خو دا چې کراچۍ او د پېښور په دوه اخبارونو کې یو د اردو یو د انګریزي په اخبار کې تاسو معذرت نامه شایع کوئ چې پاغې کې به تاسو د بونیریانو د پښتنو نه چې کومه دلازاري شوي پاغې به ترې معافي غواړئ. نو هغه مو هغه ومنله درې واړه خبرې ومنلې نو بس زما خیال دی چې دې نه سیوا سکې دې نشي.
دا راز د غابا کمپنۍ مشر محمد راشد غابا هم وویل چې له دوکانونو ته دغه کتابونو ټولولو کار یې پیل کړی دی.
دغه متنازع مواد د پنځم جماعت په کتابونو کې چاپ کړل شوی و. موږ له هغو ټولو خلکو بخښنه غواړو چې په دې موادو ورته خپګان رسېدلی. دا د روان تعلیمي کال لپاره تقریبا 15,000 کتابونه چاپ شوي وو خو د کورونا وبا له وجې سکولونه باندې نو ځکه زده کوونکو ته نه دي شودل شوي.
محمد راشد غابا زیاته کړه چې د دوی چاپ کړل شوي نصابي کتابونه د پاکستان د ټولو صوبو په ګڼ شمېر شخصي سکولونو کې خول کیږي. د خیبر پښتونخوا د نصابی کتابونو د بورډ په خوانه مشر ډاکټر فضل ربی مروت وای چې په عام کتاب او نصابی کتاب کې لوی فرق یو پکار ده چې د دې په چاپولو کې ډیر احتیاط وکړل شي.
هر علاقې کې ټوکی ټکل مشهور وي د ایتنیک جوکس وای کنه به دا د ټوکی ټکل چې کم دي دا سړی په درسي کتابونو ته دا کتاب په نصاب کتابونو ته سړی نه راوړي. کتاب چې دیکنه کتاب نه مخ کې نصاب دی کنه یره کې بد انداز نظر ساتي کتاب کې چې چا ضرورت کو تکلیف خو نه رسیږي. ها د خزونو رو خیال به پکې ساتي د ماشومانو خیال به ساتي د عمر خیال به ساتي اچھا مذهبي خیالاتو خیال به ساتي چې مذهبي خو نه دي چیرته د دیموکراسي حساب کتاب سره خو هغه کیږي خو نه.
ډاکټر فضل ربی مروت همداراز اویل چې دا د حکومت ذمہواری ده چې د دې ډول په خو د مخنیوي لپاره په نصابي کتابونو چاپولو نظر وساتي. بلخوا د سین صوبې د واکمن پاکستان پیپلز ګوند غړي سید فاروق احمد شاه چې د تعلیم په اړه د قائمه کمیټې غړی هم دی وای چې حکومت دا مسله په پام کې نیولې ده.
فیصله هو چکه دونو
په دې مسله کې د فریقینو ترمنځ روغه جوړه شوې خو دا خبره وزیر الله ته هم رسیدلې او حکومت به د دې تر شا وجوهات معلومي. په پاکستان کې د بیلابیلو ژبو وینکي د بیلابیلو مسلکونو او مذهبونو خلک مشته دي نو په درسي کتابونو کې د داسې مواد چې د چا ازړه په هزار شي چاپولو اجازه نشته بلکې په نصاب کې خپل نوی کلته د هر انسان د احترام درس ورکول پکار دي. سند حکومت به هڅه کوي چې داسې کار به ونه شي.
دا مسله له هغه ورسته رامنځته شوه چې د شخصي سکولونو د نصابي کتاب دغه موادو تصویرونه خلکو په ټولنیزو رسنیو خپاره کړل. په دې مسله عوامي نېشنل ګوند، جماعت اسلامي، جمعیت علما اسلام، فضل الرحمن ګوند، پښتون ژغورنې غورزنګ او یو شمېر سیمه ییزو تنظیمونو له غابا پبلیشنګ کمپنۍ غوښتنه وکړه چې له درسي کتابونو د متنازع موادو لرې کولو ترڅنګ دې له پښتون ولس نه بخنه وغواړي.
له 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوخه کړی دا
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio
لوړپوړو افغان چارواکو طالبان د بهرنیو استخباراتو په غلامۍ تورن کړي او پر هغه یې ژغ کړی دی چې د دوی په وینا دا کار پریږدي. د سرګندونې د جولای پر درويشتمه په کابل کې په یو رسمي غونډه کې شوې ده. وسله وال طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې یو پلو د افغانانو خپلمنځي خبرو اترو ته هیله مندي ښودل کیږي او بل پلو په یو شمېر سیمو کې تاوتریخوالی هم زیات شوی دی. حدیث پردیس په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب د دفاع وزارت د مرستیال شاه محمود میاخیل او لوی درستیز یاسین زیا معرف کیدو په غونډه کې د خبرو پر مهال طالبان د پردیو استخباراتي ادارو غلامان یاد کړ. هغه ویل طالبان د نور د شرم ژوند پریک دی او له افغان وژنې د لاس واخلي.
طالب مشرانو دا د شرم ژوند نور پریده ته چا غلامي د یو استخباراتي ادارې غلامي و شرمېږي. ټول باندې شرم دی چې دلته خپل پلونه ورانوي، دلته افغان اولاد وژني. راشي په عزت سره په خپل کور کې اوسېږي، اولادونه هم دلته راوړي چې افغانیت څه کې، خپل تاریخ څه کې.
خغل محب طالبان د جګړې په ډګر کې ماتو بلل او ویل چې د غډل د جګړې لاله رینه شي بریالي کېدی. هغه پر طالبان غوږ وکړ چې تاوتری خواله کم کړي او د سولې خبرو ته غاړه کېږدي. په دې غونډه کې د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست وزیر اسدالله خالد هم په خپل خبرو کې طالبان په خپل جګړې ز پالیسي کې ناکام وبلل. هغه ویل داسې معلومات تر لاسه شوې چې له بند آزاد شوې طالبان بیرته د جګړې لومړی کرخو ته ورګرځېدل دي. د هغه په خبره افغان حکومت د سولې په برخه کې خپل حسنینیت خودلای، خو دا طالبان دي چې د سولې لپاره ژمنتیا نه لري.
دا د ماوډه تا کور د نومو طالب ته نو څه پریښودلای په هیڅ قیمت د دې وطن له هرې لويستې نه به پاکو. او دا خیال د خوب د جنون ده. بیا مو هم غږ په ټولو افغانانو خصوصا په طالبانو باندې امداده سراسي دي سولې او نور د دې جنگ او جګړې ټغر په دې وطن کې راټول.
دا د وسلوالو طالبانو پر وړاندې له تیرې څو مودې نرمښت وروسته لومړی وار دی چې لوړپوړي افغان چارواکي دغه ډلې پر وړاندې سخت او توندې څرګندونې کوي. خو پوښتنه دا ده چې په داسې حساسو شیبو کې چې د سولې د بین الافغاني خبرو پیل ته هیله مندي ډېره شوې، د لوړپوړو افغان چارواکو له لورې توندې څرګندونې په څه معنا دي؟ افغان پوځي کارپو باري آرس
تر هغه ځایه پورې چې د محب او د دفاع وزارت سرپرست خبرې واورېدل شوې او غیر له هغه څخه هم په مجموع کې د دولت نشرات یا خبرونه ټول داسې د سولې په ژبه باندې نه کیږي.
دغه څرګندونې داسې مهال دی چې په دې وروستیو کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې جګړو زور اخیستی دی او تاوتریخوالی هم زیات شوی دی.
په افغانستان کې د افغانانو خپلمنځي خبرو د پایل لپاره له پر لپسې غوښتنو وروسته طالبان وایي که د بندیانو د خوشي کولو پروسه بشپړ سي نو دوی چمتو دي چې له لوی اختر وروسته د افغانانو خپلمنځي خبرې پیل کړي. په همدې حال کې د افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند وایي چې په قطر کې د طالبانو دفتر د خپلو ژمنو پر اساس باید د جرګې ډګر ته د خوشي سویو د جګړې ډګر ته د خوشي سویو طالبندیانو د بیا ورتګ مخه ونیسي. احمد تکل نور حال راکوي.
طالبان د بین الافغانی خبرو د پیل په برخه کې یو ځل بیا پر خپل پخوانی دریز ټینګار کوي او وایي چې دا خبرې به یوازې د بندیانو د تبادلې د بهیر له بشپړېدو وروسته پیل شي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین پرون ماښام پر ټویټر په یو بیان کې ولیکل طالبان چمتو دي چې له لوی اختر مخکې د حکومت بندیان خوشي کړي، خو په دې شرط چې حکومت هم د طالبانو پاتې بندیان له سپارل شوي لست سره سم خوشي کړي. شاهین زیاتوي چې طالبان له اختر وروسته د بین الافغاني خبرو پیل ته چمتو دي. حتی مو وکړه چې د ښاغلي شاهین د نوي ټویټ په اړه د افغانستان د ملي امنیت د شورا نظر هم په دې راپور کې راواخلو، خو په دې کار بریالي نه شولو. خو د دې شورا ویان جاوید فیصل پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې طالب بندیانو د خوشي کېدو پر مهال قسم یاد کړی و چې بیا به په جګړه کې برخه نه اخلي، په داسې حال کې چې ډېر جنګیالي یو ځل بیا د افغانستان د خلکو پر ضد جنګیږي. ښاغلی فیصل زیاتوي چې په قطر کې د طالبانو دفتر دی، له خپلې ژمنې سره سم د جګړې ډګر ته د طالبانو د بیا ورتګ مخه ونیسي، جګړې دې بندې او مخامخ خبرې دې بیا پیل کړي. په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنې د هرات په ادرسکن ولسوالۍ کې په یوه هوایي حمله کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې له ادعا وروسته زیاتې شوې. د هرات سیمه ییزو چارواکو ویلي دي په دې حمله کې چې د چهارشنبه په ورځ د طالبانو پر یوه غونډه وشوه، د دې ډلې یو شمیر جنګیالي وژل شوي دي. د فوځ وزارت په یو بیان کې د لومړنیو راپورونو په اساس ویلي چې د ادرسکن ولسوالۍ په خمس زیارت سیمه کې د دې بمبارۍ پر مهال ملکی وګړي نه دي زیانمن شوي. خو د ازادۍ راډیو خبریال د سیمې د یو شمیر اوسیدونکو په حواله راپور ورکوي چې په دې حمله کې لږ تر لږه 12 ملکی وګړي وژل شوي او شل نور ټپیان دي. طالبانو په یو بیان کې ویلي دي چې په پیښه کې 8 ملکی وګړي وژل شوي او 12 نور ټپیان دي. طالبان ادعا کوي چې په دې هوایي برید کې هغه ملکیان په نښه شوي دي چې د یو خوشي شوي طالب بندي هرکلی ته ورغلي وو. د بندیانو خوشی کول د هغې موافقې یوه برخه ده چې د فبروري په 9 د امریکا او طالبانو ترمنځ د قطر په پلازمینه دوحه کې لاسلیک شوه. د دې موافقې له مخې حکومت باید د طالبانو 15,000 او طالبان د حکومت 1,000 تنه بندیان خوشی کړي او همداراز بین الافغاني خبرې د مارچ په 10 نیټه باید پیل شوې وای. خو داسې ښکاري چې د بندیانو د خوشی کېدو د نه بشپړېدو له کبله دا بهیر تر اوسه نه دی پیل شوی. طالبان وایي تر اوسه یې د حکومت 861 تنه بندیان آزاد کړي دي او د راپورونو له مخې افغان حکومت له 4,000 زیات طالب بندیان خوشي کړي، خو د هغو 600 زندانیانو له خوشي کېدو سره یې موافقه نه ده کړې چې د چارواکو په وینا په درنو جرمونو مجرم پیژندل شوي دي. حکومت له طالبانو غوښتي دي چې د بندیانو نوی لست ور وسپاري.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ یې کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل RADIO.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوښتا اوسم د مشال ریډیو اونیزه خبرونه هارون بچا هنري غړي درته په تکراری توګه خبرو. کوربیا هارون بچا دی.
د مشال ریډیو هارون بچا هنری ګړای خبرونه د اوریدونکو هم زه هارون بچا پکې سلامونه درته وایم. د دیونه په خبرونه کې مو لکابل ځوان او پیژندلې سندرغاړې حیات افغان ملمدې د تر دې مخکې هم موږ سره په خبرونو کې راغلی، خو اوس چون یو شمېر نوې سندرې خپرې کړې دي پر انټرنیټ نو ما غوښتل چې د بیا راشي موږ سره او په دغه نو کارونو هم د سره خبرې وکړو، د راته معلومات راکړي، نوې سندرې به هم خپرې کړو په خبرونه کې. د وخت په وخت غزلونه وایي، نظمونه هم وایي، ولسی سندرې هم سبتوي او خپروي. نو حیات جان ډېره مننه چې موږ ته بیا هم وخت راکړل او په دې هیله چې روغ او جوړ اوسې.
بچا صاحب زه هم په خپل وار سره د مشال رادیو رادیو اوریدونکو ته سلامونه ورنه کې هیلې، په خاص توګه تاسو ته ډېره زیاته مننه چې دې خبرونه ته مزه بیا دعوت کړم. ډېره زیاته مننه.
بعد اوسې خوشحاله اوسې. مونږ خو دا کله راسه چې دا د کورونا وبا ګډه شوې ده په پښتونخوا کې، په دغه لروبر ټول وطن کې، په بلکې په ټوله نړۍ کې. نو زه پکې پر خبرونو کې ته بیا هم هنرمندان را دعوت کوم، له هغوی سره که څه هم دا هنري کارونه یو څه ټکنی شوي دي، هغه شان نه دي لکه چې پخوا به دا کرونا د کرونایي حالت نه به چې څنګه مخکې وو هغسې خو نه دي. خو بیا هم ستا غوندې یو شمېر ملګري توانېدلي چې هغوی نوې سندرې خپرې کړي. نو ستا سندرې مې هم ولیدې په انټرنیټ، ستا په فیسبوک پاڼه، می وکته بیا می وغوښتل چې تاسو په خبرې وکړم. نو دا نوې سندره دې کله جوړې کړې؟ بیا دې څنګه خبرې کړې؟ ته خو فکر کوم ته دوبۍ ته هم تللې وې ویډیو شوټینګ دې هلته هم کړې دې. وروسته سندره دې کومه وخت خبره کړې ده حیا جان؟
بچا صاحب ډېره مننه دا چې په دې سندرو باندې یعنی میاشتې کارونه باسو. نو دا ما د دیوبان او دا ورته د دیوبان مخکې ما ریکارډ کړی و او بیا چې لاړم د سپتولې لپاره د ویډیو لپاره دوبۍ پورتال باندې. نو په منځ کې بیا کرنټین راغی، بیا دوبۍ نه موږ ډېر په هغه باندې راغلو دلته ډېر په مشکل مو ټکټي موږ هلته پیدا کړلې. بیا راغلو خپل وطن ته، دلته چې راغلو نو افغانستان ته، افغانستان کې بیا دلته چې راغلو دلته بیا کرنټین شولو.
ښه، نو ته وایې چې ته په خاصه توګه د دې سندرې د ویډیو لپاره دوبۍ ته تللې وې که نه؟ هلته نور څه پروګرامونه دي لرل، کنسرټونه دي وو؟
بچا صاحب زه خاص له دې سندرې د شوټینګ لپاره لاړم، ځکه دا تل تاسو خو پوهېږې په دې هغه باندې. نو دا ریدم داسې و چې د عربو سره لږ چینج کوو که نه، یعنی د هغوی ورسره کوو. نو مغل ته موږ ورته لاړو، نو موږ چې مغل ته آراملو کې ورته ښه خیمه پیدا کړو، نو هغه وتوانېدو چې هغه خیمه مو پیدا کړله ورته. او ویډیو ډېره ښه راغلې ده، مینهوالو ډېره خوښه کړه.
ښه، او د دې سندرې نوم تا ورته صحیح ښه دی، نوم یې څه دی؟
بچا صاحب د دې سندرې نوم اوښکه ده.
ښه، اوښکه
لکه سرنامه یې ده چې اوښکې چې مستې ملغلرې ترېنه جوړې شي او زړونه چې بیرحمه شي ډبرې ترېنه جوړ شي، داسې مطلب ده.
ښه، ډېره ښه ده. نو فخر ده چې ستا سندره واورو، بیا به ستا په دې هڅو په دې نو کارونو به خبرې وکړو، دا سندره به اورېدونکو ته وړاندې کړو.
سمه ده بچا صاحب، ډېره مننه.
خیر جان نو سندره مو نوی وری دا چتاو ته اوخه نوم خوخ کړی دی او دا خو ته وای چې ته دوبه ته په خاصه توګه د سندره د شوټ لپاره تلې وې نو زمونږ د هنرمندانو سره چې خبرې کوو هغه خو په پیښور او کابل کې د ویډیوګانو کارونو ستړي کړی دی ډېر سرټکې شکایت کوي چې خرچې ډېر زیاتې شوې دي او تبیا د لاړو پسې ان هغه دوبه ته نو دا خو به ډېره ګرانه تمام شي خرچو په مصرف په ډېر شوی
وہ بس مطلب خو خام خپ کیږي دا چې له ځان د وکاسانو ویډیو دا پروډکشن ولوم مابوت مغلطا یو زو مې یو دا ویډیو لا پروډکشن ولوم سنگین نو مغار سره دو په دولاړو لوم دا کارنم راټول کړ مغلطا ډیر استډیم کړو پښت بیا بس اختر راغی اختر مخې ته بیا پروډکشن ولوم تمام نه شي دا سندره مینوالو ته دا خلک ډیر غمزتلی شو لا لګ به خوشاله کو نه سندره
ته بیا د خپل سندرو د خپراوي لپاره څه کوي خپل یوټیوب چینل لري اوس خو کیسټونه او سیډیګان هغه وخت ختل دي کنه اوس خو ظاهر ده ستاسو غونډه ملګری سندري جوړی کی بیا په انټرنیټ ریلیز کوي خپراوي او
نشته اوس د فیسبوک او د یوټیوب دا وړاندې زه خپل یوټیوب چینل لرم یوټیوب چینل ته مې ورکړل همدغه سي فیسبوک باندې تا او رسنوي ته مې ورکړل
ها نو ستا اول خو د یوټیوب خبر تر شو ستا په یوټیوب تاسو را په اصطلاح فالوورز ورته وي چې ستا کارونه خاص څوک تعقیبوي تاسو را ملګری وي سبسکرایبرز وي کنه نو هغه تعداد څومره ستا د چینل تاسو را تر اوسه پورې تکړه کړی دی
تقریبا بچا سره دیو لږ سره سبسکرایب بلرم زه او کوم کسان چې لیدل تقریبا 2.5 لک دی
ها اوس خو دغه چې واحدم دغه لار د یوټیوب چینل کنه چې او په فیسبوک کې هم کېږي خو زیاتره په یوټیوب کې خلک سندري ورکي او د دې لپاره چې دا سه ویل کېږي چې دا یوټیوب والا چې کوم کمپنی دا کوم شرکت ته دوی بیا چې چاغه ویډیو ډیر وکتل شي د یو خاص اندازې نه زیات نو بیا دی یو څه اندازې پیسې هغه د چا چې یوټیوب چینل وي هغه ته پیسې هم لګي دغه د بانک اکاونټ ته نو تاسو تر اوسه پورې کوم داسې ګټه وټه تکړه ده د یوټیوب چینل یا تمل ریش براتن کی بغنه دا چارې د خیشي د غټي وټي د یوټیوب او د انټرنیټ لاره
وو بچا صاحب زما چینل اوس دوی سره سب شولو نو تقریبا دا سه یو نه مخکې نو موږ ما تر اوسه پورې پیسې نه درخسته او یو څه څه غټلې دي یو څه ځان دې لې چې وایي غټي
او دا تا خبر وکړی چې تاسو د خپل ویډیو چې تاسو جوړ کړی دا نوې یا چې کوم ځړې هم تل لري هغه یو خپل یوټیوب چینل باندې خبرې کړي خلکو ته لږه لاره رسوي او بل ته د خپل ویډیوګان بیا دغه ته چې کوم رسنۍ دي د ټلویزیون چینلونه دي هغه ته هم ورکې نو هغه ته وړیا ورکې دا سی فری ورکوي کنه هغه نه د پیسو تقاضا سره کول شي
نو هغه ته خو پری ورکو بچا سي دلته د رسنۍ دي نو هغه بیا موږ ته مینوال راکوي کنه نو هغه ته بیا موږ پری ورکو
دا ته خکار بولی کنه ته وای ته غواړې چې هنرمندانو ته دی باید پیسې ورکي
نه هو پیسې خو باید ورکي دغه لایف موسیقي چې اې موږ چې بیا موږ ته خو نو بیا باید چې لایف کې بیا ورکي نو هم به بیا موږ ته دوی مینوال راکوي نو زه به نه کولم دا خبره
خدا دې راخدا یو بل سندره دی ورو هي ځنه بیا یو څه موضوعات نورم دینو بیا په خبرې کوخا دې
دادل ورنو غرو سیما زرد پکتیاو گرنے تولت چمکنو سیما بلی دا پارس ندے دادل ورنو غرو سیما زرد پکتیاو گرنے تولت چمکنو سیما سلیمان خر دیخ کاری چون
تل دی دا سیخ کلی وی دا دا گل دا روسی ما کلی دا پارس نده دا دل ورنو غروسی ما زڑا دا پکتیا و گرنی تو دا چمک نوسی ما زڑا دا پکتیا و گرنی تو دا چمک نوسی ما
مشال رادیو هارون بچا هنری گړای خبرونه دا ہے جان اس کو اوریدم کو تزان لگ ورو پی جنے چ تہ افغانستان کی د کمی سیمی چرته وزی گی دی چرته لوی شوی بیا کدی ته ہم راشی چ دی هنر د کرتا دی موسیقی سندرو تو دی میدان ته څنګه راغلی
یا بچا چ دا سوچ من کو پکور می کی وسیدلو نو پیدائش نو مغل پښو دی پکور می جن سی کیم پیدائش شوی دی نو اصل کې د پلار چې ورته مې چې دا غوښمه لوی پټیا ده چې ترن اوسیل تاسو دې هنري راغلم یادونه وکړه ما په مکتب کې ترانه نه لکه په نور رسنل کې ما ایلې دي ز خپل مینوال خپل ملګرو ډیر تشویقول ما باید نه شي چې سندرغاله شي بیا زمو یو ترزو یو محمد علي په نوم نو ما غوښتل چې ځان سره بوله ما دا چې هغه سندرغاله ما غوښتل نو زه به ورسره تلم یو نیمه ټاپه نو ورسره کوم بیا دې ته مجبور و چې مونږ یو کیسټ ډکو کیسټ دې زیات مینوال خو رباب باندې بیا نو هم دې هغه تیرېدل وستنو تیرېدل نه ده اوس اچھا خبر چې درغاله
اوس سم دم سندرغاړې نو دا کله وچی اول تا دا احساس کړ چې ته سندرغاړې شې اول دې سندر چرته وویل ټي وی ته لاړې ریډیو ته لاړې چرته په سټیج باندې وویل هغه اولنې سندر چې او یا دا چې هغه اولنې سندر کوم وچی ستا مشهور شو چې بیا خلکو دې سندرغاړې په توګه وپیژندې کنه
نو بچو چې لکه ممسکم وي چې ما مکتب کې ترانه ویل نو ملګرو ته شي کوم بیا نو موږ کې سټو کله په پېښور کې نغلط کور میجنسی کې په مخه وخت کې بیا مغلط کور میجنسی کې نوولن نه ستاندار زما دا غو چې ډیر ضرب بدل شي جانان لکه ګلاب داسې په پانی پانی تل شند سنوري ما زو دي جانان او سنوري نورې سندرې راغلي شاید انزل اسکل داسې شوړ کله وشو
ها او تا بیا د موسیقي د هنر ستندري ویلو یا کم ساز غوي ک هارمونیم دیم زده کړی وی نو د دې زده کړی بیا چا سره استاد سره کیناستی ک استاد لري
نو و بچا صاحب بیا تا ګل زمان تاسو به نیم سره آشنا وي مغو ته کیناست مغو سره بیا هارمونیم پکړه نو لکه تاسو په دې باندې خبره هغه هر هنرمن ته پکار ده چې هغه د باجی علاوه او زه یې
ها او مفلونو خبره د وکړه مفلونو خو د کورونا د دی وباله وجه اوس کم شوی هم دی تر ته د کابل او د شاوخوا حال راکچ دغل ته هنرمندان څومره دغه دی اغیزمن شوی دی دغه کارونه اغیزمن شوی دی یغی غنی الته هم پریشان دي چې کارونه کم شوی دی یا مفلونو نشته واده خادم کم شوی دی زاره ده
موږ بچا څه به دا خدا سیوبا و یو پمنګ نه و بلکې پټول نړی و خو بیا هم په هنرمندان چې میرا جز خلق دی نو اندل تا دیر بد وزید سرا مخشول تر او سپور دا امتالونا دا سی پروگرامونا بندی تر اختر پور بدوام کرانتین تور کوی نبادو بیا گور تر او سپور خو دولت هنرمندان تا هیچ لکا توجه نا دا ور کردی بل تا اتحادیه دا نو ابل ورزم منگ ملگری سر راغون دو بیا اویلی ویچه بیدا منگم حکمت تا لاشو مغل تا منگ تا اتحادیه تا ور د زنه نورماندان د شي مغوي وضعیت ډیر خراب دی غوي سرمرست کوي
تاسو د سیمه خو بیا خپل د سندرو ځانګړي هنګونه دي تاسو د تبلو د ډولونو د ریدم په برخه کې څه خبرو کی دا لري ځان ته خواږه اندازونه دي چالونه دي مختلف نو ته چې کله خپل سندري جوړوي کمپوزونه جوړوي نو کوشش کوي دا سه شوري هڅه کوي چې د تاسو د سیمه را فولکلوري رنگونه چي دي غستا په نو سندرو کې شامل شي
او بچا صاحب ډېر خپل پښتنه دا چې مینوال دوم خبر شي دا سه اتنی زړه ټکه ده د پټیا نو په مغه باندې کار روان دی او اتنی ز سندره ده او بل د وطن د پاره ما سندره نه لرله او وطن د پاره ما سندره چمتو کړله کدن ته د غرنۍ سندره نو ورته وایي غرنۍ سندره بیا الایدا ټکه لري همدا چې اتن بیا الایدا ده اکا کړی دی بچا صاحب ټپی دی کنه تاسو
به چې دا کمپوزونه جوړ کړل بیا به لاړی پېښور ته، هلته به سټوډیو ګانو کې به هم دغه د آډیو چارې مخته وړي. اوس خو دا فکر کوم دا ستاسو دا سفرونه د پېښور او د کابل او جلال آباد ترمنځ دا هم یو څه ستونزمن شوي دي. اوس خو خامخا اسناد غواړي په پوله باندې په ګیټ باندې، څه کوي اوس هم بیا هم ویزا اخلي ځای پېښور ته که نه دغلته په کابل کې کوم بدیل لري کوم سټوډیوګانې جوړې شوي دي اوس تاسو هلته هم کار کولی شئ که نه؟
او دلته هم سټوډیوګانې شته دي باچا صاحب، دلته هم سندرې ثبت کړي دي، خو بیا مونږ چې کار لکه غزل چې جوړو بیا دانیال سره جوړو پېښور کې، دغه هغه زمونږ په هغه باندې کوي دی زمونږ کلتور باندې کنه، چې دوی کوم هغه کوم رقم موسیقي خوښوي هغه زمونږ په هغه باندې کوي دی، نو کور ودان هغه مونږ سره ډېره مرسته کوي.
یو شمیر ځوانان راغلي دي میدان ته کنه، په کابل کې هم په پېښور کې هم په کوټه کې هم په جلال آباد کې هم دي، نو دوی لګیا دي تر خپل وسه کوشش کوي چې موسیقي وکړي. د نو ځوانانو راتګ ته څومره خوشبینه فکر کوي چې دوی راتګ سره به موسیقي لا هم زموږ د پښتو موسیقي به خشي او په ښه توګه به دنیا ته او هیوادوالو ته وړاندې شي کنه؟
مو بچا صاحب ډېر تکړه ځوانان راوتلي دي دلته، همدغه چې ښه غزلونه وایي. ادب مې دا دی چې څوک غواړي چې ښه هنرمند شي نو هغه له ما نه ته ښه پوهېږي بچا صاحب، چې هغوی باید زده کړې وکړي، استاد سره کښېني، اول هرمونه یاده کړي، ورپسې ښه شعر انتخاب کړي او ښه موسیقي ورته انتخاب کړي، ښه سټوډیو، انشاءالله کامیاب وي.
او دا په دې ورځو کې چې دا د کورونا وایرس له وجې تاسو کارونه نه یو څه کم شوي دي، ټکنی شوي دي، فارغ وخت په زیات ومومي، نو بیا څه کوي؟ خپل ریاضت او خپل مشق ته سیوا کړی دی چې سرونه دې پاخه شي او داسې کم مشق کوي، وخت ورکوي؟
اول نه بچا صاحب همداسې سار چې راپاسو نو بس باجه وي او زه ما نو خامخا تمرین کوم، لګیا بیا تمرین زمونږ نه کېږي، اواز خپلې سرګرمي دی خپل سرگرمی استادان چیزرا تخلی دی نو مغل باندھے بیا چیری
تا چوایا چې د وطن تړي سندره ویلې دا او یو بل سندره دی هم یاد کړ دا د دې د سب ته د ویډیو دا چارې به تر کله پورې بشپړې شي او بیا به کله خبرې کړي
ان شاء الله بچا صاحب د دې افتر نه بعد بیا کرنټین دا افغانستان کې ختمي دي نو هم دلته ورته ویډیو بیا جوړوم تقریبا یو میاشت وونی سي
نو بس تاسو ته د ژوند او استاد هنر په چارو کې د بریالیتوب غواړم حیات جان، ډیر زیاته مننه چې موږ ته د وخت راکړل او بس ته د راته ژوندې او ګړندې اوسې، خوشاله اوسې.
کور مودان بچا صاحب سې ډېر پرونه ته موږ میلمانو کړل او موږ ته دعوت راکړو، ډیر زیاته مننه، تاسو نه خوشاله اوسې، عبادت اوسې،
عبادت اوسې، خدای پامان.
نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځي، مخ، پوزې، خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه درې غزه فاصله ساتئ، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبا او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ لغړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلی شئ.